السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاستو يم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری او ری چینن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری روان دي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ جنگي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده د پاکستان توند خبرګونی پارهوله نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د کندهار ځای چارواکي وایي په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي دي د غزنی ولایت ځای چارواکي وایي په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې 12 ولسي پاتسونوالو ته مرګ ژوبلا وشتی ده او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي نوې ډیلي د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکي وایي په اوروزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي دي د معلوماتو له مخې د عملیات په کندهار کې میشتو د سفر درې قطعي ځواکونو کړي دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د اوروزګان د مرکز ترین کوټ په سورمانده سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول شوی او یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکي وایي په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې 12 سولسي پاتنوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولایت ویان محمد عارف نورین د نن ازادي راډیو ته ویل د ولسي پاتنوالو پر یوه پوستا برید سوی چې په نتیجه کې 8 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقل په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د صحوې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 8 تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسیدلي دي او 4 تنه نور هم ټپیان دي چې پراپیان کې دي وو روغتیایي وضعیت نازک او د درې نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي د غبرې تیره شپه په تیروتنه سوی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړی دی که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې رواني خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هیله څرګنده کړه د وی هله لرو چې بلاخره دا غونډه به وکړای سي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بلاخره ل افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پاتې ورسیږي او وبکړای سو د خبرو لاره جګړې ته د پاتې کې کشیږي په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماښام په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د اړتیا په صورت کې بل مولا برادر څخه هدایت اخیستل کیږي د پاکستان د بهرنی چار وزیر وایي نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشی نن د سې شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې ویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشی د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د افغانستان د پاکستان سفیر زاهد نصر الله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او بس تاسو ترمنځ د سولې خبري اغیزمنې کړي زاهد نصر الله ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره به د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملی اقداماتو یو برخه وي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړی و په همدې حال کې هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سخت دریځو پر یو مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی ویلي د هیواد هوایی ځواکونو په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سخت دریځو یو مرکز په نقشه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د دوغو حملو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو په ځان وژونکو جهادیان یې روزل ګڼ شمیر سخت دریځي وژل شوی دی د ویل هیواد یې له جدي ستونزې سره مخامخ و ځکه یې دا عملیات کړي دي د حمله وروسته له هغه سوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس ووژل شول د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد منلی و د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي، خدای نه دی ویلي چې د هغه استعفا یې منلې کنه. د حسن روحانی دفتر بیا پر انسټاګرام په یو پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپل انسټاګرام پاڼه کړې ده. د له خپلو خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کاري مودې په ترڅ کې ورسره ول، او له دې کبله یې بخښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. او د اسرایل یوې محکمې د کابینې پخوانی وزیر په 11 کالو بند محکوم کړ. پر ده تور و چې د ایران لپاره یې جاسوسي کوله. د محکمې غونډه د قضیې د حساسیت له کبله په محرمه توګه وسوه. سیګیف له 1995 څخه تر 1996 کال پورې د انرژي وزیر و، او په 2015 کال کې ورباندې تور پورسو چې له هالند څخه یې اسرایل ته 2,000 په چاکلیټو لړلې د مخدره موادو ګولۍ قاچاق کړې وې. دغه پخوانی وزیر په 2008 کال کې له زندانه راخوشي سو، او په نایجیریا کې شاوخوا 10 کاله ژوند وکړ، چیرته چې د طب په برخه کې کار کاوه، خو اسرایل یې په طب کې د کار کولو جواز ورلغوه کړی و. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې خبري مجله کې اورئ چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې روانې دي. د امریکایي پلاوي مشري زلمی خلیلزاد کوي. ښاغلي خلیلزاد پرون د طالبانو له نوي ټاکل شوي د سیاسي دفتر له رئیس ملا برادر سره هم مقدماتي لیدنه کړې، او دواړو د نن ورځې په خبرو باندې ټینګار کړی و. افغان حکومت وایي چې هیله مند دی د قطر رواني خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنه.
نن د هند د پاوز جنگی جت الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بالاکوټ سیمې بمبار کړې. ویل کېږي چې دوی د جیش محمد ډله هدف ګرځولي. پاکستان توند خبرګون ښودلی. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې دا د کنټرول لاین سرغړونه ده، او پاکستان ځان ته د حق دفاع خوندي کولای شي. او د افغانستان د څارنې او ارزونې کمیټه مک وایي چې په کورنیو چارو وزارت کې ځینې لاسوهنې او د فساد بیلګې پیدا کړې دي.
مثال های داشتیم از این که دستبرد های شده و سوی استفاده ها شده، ولی چون تاکید ما روی سیستم است ما افراد نام نمیگیریم.
او دا به هم در تخبار کرد چی ایران بهرنی چارو دو وزیر جواد ظریف د استعفا خبر په ایران که بلابل گنگوسی را پیدا کریم. ازو لمړی مطلب ته. نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبري روانې دي. دا د دوی د خبرو 15 رسمي دور دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوټر ولیکل چې مقدماتي لیدنه یې وکړه، او هغه وویل چې مهمې خبرې به روانې وي. طالبانو هم ویلي چې د نن ورځې په خبرو کې به په ځینو مهمو مسایلو باندې سوکری. نسیم شفق په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی، او دا مسله هم پکې ځای کړی چې افغان حکومت هیله مند دی قطر خبرې وکولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو 15 پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې را ژوندې کړې دي. د مخالکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته، او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې دا غونډې بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراترو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلې چې په دې خبراترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کېږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي.
و مردل چې افغان حکومت لمنده د قطر رواني خبري وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابره کړي. ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکې سمي يوسفزاي د قطر پلازمینه دوحه کې د لده سره به اوس مرکه وکړو. ښاغلی يوسفزاي، مننه چې په سکایپ باندې راغلی او موږ سره خبري کوي. دا راته وایي چې طالبانو او امریکایي پلاوي نن په کومو مسایلو باندې خبري کړي وي، که تاسو ته معلومات شته؟
نن هم غونډه پیل شوله او البته په دې نننۍ غونډه کې ملا برادر اخوند ګډون نه لرلو. د سیاسي چارو لپاره د مرستیال ستانګزي صاحب خبرې کولې. نن ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول دي تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو نن په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوو جوړ کړي وو ترسو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهده نه وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې پیغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولی شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. سهار 9 بجې پیل شوې دي، اوس هم په همدې موضوعاتو باندې خبرې کیږي. البته اوسه پورې دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کیږي، ډزبندي به کیږي، هغه لانه دي شروع شي. اصل کې طالبان او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشل دي، د افغانستان نه دی باندې امریکای سره خبرې او دغه نو وروسته د افغانستان په مسایلو کې د نن چې حکومت سره بسنګ برخورد کیږي، څوک به سره خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي، باندې مسایلو کې به وروسته خبرې
کیږي.
ها ها، سمه ده.
ما تاسو ټویټر وکړه لیکلی مو چې لسوایل شاین سره مو ولیدل، نن مور سره لیدلی ک څنګه غت سویل څه موضوعات شته او آیا خوشبيني شته د خبرو پاړه باندې؟
او وسه پوره خدای زما غوټل کې شدی اوسې غزم هغه هوټل کې ما اوس مذاکره جاری و. زیاتره خلکو سره چې مو وکټل کغه طالبانو مشرانو یا واسه خوندو باستان دي ټول امیدواري خلري، خو مطلب دا خبره ممکن ته پنځبي په ورځ پوری دوام وکي. خو وسه پوری یو 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 وخت مزل لا پاتې ده، یعنی هغه امریکایانو سره فکر کوم خبري اسانه دي، ځکه چې هغه دوه پوینټ ایجنډا ده، طالبان به افغانستان نه استعمالیږي او غوی به افغانستان نه وځي. خو نن القاعده متعلق باندې چې وسه خبري وشولې، هغه کې دا خبره راغله چې طالبانو پخوانی مشر چې کله وفات شولو یا ویشتل جو پاکستان کې اختر محمد منصور، دغه نو وروسته د القاعده چې کوم د ملاحبۃ الله خوان لپاره د اطاعت خطر علی گلی واغه طالبان وسه پوری طالبانو موجوده مشر وای نه د منلای او واغه نه د انډورس کړي. نو دا یو نو یغه چې مطلب دا چې طالبان القاعده او د نور جهادي گروپونو سره په اسانۍ سره خپل تعلقات قطع کولای شي.
د امریکای پلاوی مخکې د خپل سفر چې اعلان کړي او غوی ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت د جدي خبرو لپاره وه څو، آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
او واځي خبره ده چې کله دا اسباب خلوص امریکا په دې رسیدلې د څو پورې دی د وټل یو ټایم ټیبل ورنکې، هغه وخت پورې خبرې په پراخ مخکنه شتللای. نو زه فکر کوم دا کمیسیونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. دغه نه وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. فلحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوي، هغه وخته پورې خبرې نه کوو، خو ممکن یو څه حده پورې هغوی را کم شي، یعنی که 50% انخلا مکملېږي، هغه نه وروسته به افغان حکومت او د افغانستان د نورو ګوندونو سره خبرې شروع کوي.
ځین رسنیو کې راغلي وو چې آیا دا به ممکن سم وي که به ناسم وي چې طالبان که خبرو کې پیشرفت وشي نو هغوی به پسرلنی عملیات نه اعلانوي، ځکه چې یو میاشت کې پسرلی هم راځي. آیا دا خبره څنګه ده؟ تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
نه نه، دا درسته نه ده. پرون چې ما سنګزي صاحب سره ولیدلو یا مې له سویل شاهین سره خبرې لږ مخکې وکړې، هغوی ویلي چې موږ داسې ویلي وو چې امن راسي بیا پسرلنی عملیاتو ته ضرورت نشته. ده دا خبره د جنګ بندۍ خبره یا د جنګ درولو خبره یا عملیاتو درولو خبره دوی وایي چې زمونږ په ایجنډا کې نه ده راغلی. او نو دا خبره کړې ده خو موږ غلط تعبیر د بعدې خبرې نه اخیستل شوی ده. زما مطلب دا و چې که امن وشي بیا یو عملیاتو ته هم ضرورت نشته.
او ډېره مننه کوم سمی یوسفزای، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی و، له قطر پلازمېنې دوهې له موږ سره خبرې کولې. د طالبانو له ځینو استازو او امریکایي پلاوي سره هم لیدلې دي او له موږ سره یې خپل وروستي جزئیات را شریک کړل.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هند پاوز جنگی جټ الوتکو نن په بالاکوټ کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دی او د خیبر پښتونخوا په منصره کې هم پروت دی، هلته څو ځایه بمباري کړې ده. د هند پاوز تایید کړی ده چې په دې بمباري کې د جیش محمد ډلې یو لوی مرکز د ټریننګ یا د روزنې هدف ګرځولی او ګڼ دغه تروریستان یې وژلي دي. جیش محمد ډلې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي ملیشاو د بریدو کې چې پکې څلور څلوېښت هندي ملیشا ووژل شوې. پاکستان د هند لخوا په کشمیر کې د غبرید غندلی او ویلي دي چې دا د کنټرول د لاین سرغړونه ده او دوی به ځواب ورکړي. نوریاس نوري په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حملې د ځوابولو حق خوندي ساتي. د خبر درای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشی له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر په دوه برخو ویشلی تیرې کړی دی.
یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہے، اس کو میں لائن آف
کنٹرول دا پر کنٹرول لائن تیرې دی، دا زه پر کنٹرول لائن تیرې بولم. پاکستان ورته د مناسب جواب ویلو، د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند ادارې رابلل شوی ځانګړي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د هیواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسمن تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوي ډیلی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستان غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هیواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي. خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بېلابېلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي. دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمېر تروریستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قوماندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له دې څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي په وینا نه د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرخې 80 کیلومتره واټن لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه یا مک وای چې د دوی تازه موندنې ښیي د اداري فساد د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو پروسه او ګڼې نورې چارې زیانمنې کړې دي. دغه کمیټې مشر باري سلام د سې شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلاره وارزول شي. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي په کورنیو چارو وزارت کې د دوی د فساد ځینې پیښې لیدلې دي، خو کورنیو چارو وزارت په دې اړه باندې تازه غبرګون ونه ښود. ناجي ساپۍ یو رپورټ جوړ کړی.
په کورنیو چارو وزارت کې کمزوري همغږي، د داوطلبۍ په پروسه کې د روڼتیا نشتون، په پریکړو کې بهرنۍ مداخلې، د افغان ملي پولیسو د ګمارنې په پروسه کې د زیات شمېر خلکو ښکېلتیا او د منل شویو معیارونو نه موجودیت، د پولیسو د پرسونل د دوسیو نشتون یا ورکېدل، او د تقاعد په پروسه کې د مقرراتو په پام کې نه نیول د دغه راپور مهمې موندنې دي. د دغې کمیټې مشر باري سلام د سې شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل د ارزونې په پروسه کې نه بلل شوی چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلارې وارزول شي. نوموړي وویل دوی داسې موارد هم پیدا کړي چې د وزارت په چارو کې لاسوهنې او سوء استفادې کېږي.
در بس موارد که ما هم در
زموږ موندنې ښیي چې لاسوهنې او سوء استفاده شوې دي، خو دا چې زموږ ټینګار په سیستم دی نه شو کولای چې د اشخاصو نومونه واخلو، خو له شک پرته سوء استفادې موجودې دي.
په بشپړ ډول د ګمارنې اړوند د ټولو مدیریتونو د اداري جوړښتونو ارزول، د ګمارنې د سیستمونو ساده او اسانه کول، د تقاعد پروسې ساده کول، او د بشري سرچینو په مدیریت کې د برېښنایي سیستمونو معرفي کول د څارنې او ارزونې کمیټې له وړاندیزونو شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په خپل راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي. دغه شان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لوري د کمزوري څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالر چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه یې نه ده ورکړې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو یاد وزارت مخکې تر دې د فساد د موجودیت خبره رد کړې وه. دې سره هم مهاله د افغانستان د مشرانو جرګې غړی نادر بلوس په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو د بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردولای، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې باید ځواب ورکوونکي وي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نه کړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکنه وي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي دوی خپل وړاندیزونه له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هغوی د جدي اقداماتو ژمنه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف د استعفا خبر په ایران کې بیلابیلې ګونګوسې راولاړې کړي. ظریف د خپل استعفا خبر د یوې ټولنیزې رسنۍ انسټاګرام له لارې خپور کړی او د بهرنی چارو وزارت چارواکو هم هغه تایید کړی. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا ولسمشر حسن روحانی چې کلونه کلونه ورته ظریف نږدې همکار پاتې شوی د هغه استعفا منلې او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ایران د مرکزی بانک پنځاتیاومې عمومي غونډې ته په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نوم له دو نورو چارواکو د ایران د مرکزی بانک له رئیس او د نفتو له وزیر سره یاد کړه. ویل چې دغه درې ارګانونه پر ایران د امریکا د فشارونو په تیره بیا اقتصادي فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې وو او دی. روحانی پرته له دې چې ښاغلي ظریف استعفا ته اشاره وکړي، د دو نورو ادارو د مشرانو ترڅنګ د هغه د کار او هڅو ستاینه وکړه او ویل
من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم به خاطر ایستادگیشون.
غوارم لطولو دری وارو کسانو ده دوی ده مقاومت ده دوی ده والتیاو په خاطر مننه وکړم، هم له خاغلی دکتور ظریف، هم له خاغلی دکتور همتی او هم له خاغلی مهندس زنګنه. دوی هغه څوک چې دغه مبارزه په لومړی کرخه کې ولاړ وو ولاړ دی. روحانی وویل که زموږ د بهرنیو چارو وزارت څه کوي هغه په خلکو پورې تړلی او د خلکو استازیتوب کوي. د هغه په وینا په ټوله کې حکومت د خلکو لخوا انتخاب شوی دی. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې جواد ظریف پرون د انستاګرام له لارې د بهرنیو چارو له وزارت د خپل استعفا خبر ورکړ. پر ظریف چې په 2015 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې او له هغې موافقې تیر کال د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې د توندلارو لخوا سخت فشارونه وو. د ایران د ولسمشر د دفتر مشر د انستاګرام له لارې ویلي چې ولسمشر د ظریف اکلک ملاتړ کوي. محمد وایزی وویل د ولسمشر روحانی نننۍ څرګندونې چې نوموړی وستایي ښکاره پیغام دی چې ظریف د ایران د خلکو ښه استازیتوب کوي او دی له کارونو راضي دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران پارلمان به نن په غونډه کې د ښاغلي ظریف د استعفا مسله وڅېړي. ویل شوي چې د پارلمان یو زیات شمېر غړو په یوه لیک چې روحاني ته یې استولی له هغې غوښتي دي چې ظریف د خپل کار ته دوام ورکړي. کار بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې وویل چې د ظریف د استعفا خبر له نږدې څاري او به کتل شي چې هغه په رښتیا استعفا کړی که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ویلي چې ظریف ولاړ او ښه شو چې ولاړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولت سپږمې منځنۍ څپاوي فم سل شره 15 باندې خبرونه کوو. ورزو کندهار ته د کندهار په 50 ولسوالۍ کې 1350 پرمختیایي پروژې عملي کیږي. پر یادو پروژو 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا ورکول کیږي. صادق رښتینی او نور جزئیات.
د کندهار لوېدیځ ولسوالۍ 50 چې یو مهال د وسلوالو طالبانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس پکې د 190 میلیون افغانۍ په لګښت 1350 پرمختیایي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیایي مرکزونه او د څښاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیله مند وایي چې په روانو پروژو کې له 1000 څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریب مځکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار 50 ولسوالۍ کې 1350 پروژې منظور شوې دي چې د غیله جملې 1320 پروژو کار روان دی. عملا د نهو شوراګانو کار په 50 ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو اونو د څخاک د پاکو بود او بود ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لار ته لاسرسي د پدې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدي راتونکو کې به ګټه خصون ته وسپارل شي.
هله من هم دراز موبایل چې له دوه پروژو څخه به د 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي. پر همدې مهال د کندهار د 50 ولسوالۍ اوسیدونکو له روانو پروژو خوښ دي او وایي چې د نامنوي پر مهال له پرمختګ څخه لیرې پاته وه.
دلته د نامنوي د وجه څخه هېڅ حکم نه سوی راتلی. اوس موږ ته د ولسي تړون د خواسته شکر په بار بار ډېر کارونه سوي دي. موږ ته دا پروژې منظور سوي دي. د دغه مابعده موږ ته د بکس سولر، د اوبو سیستم، هر څه برابر سوي دي، ټول په منظم توګه.
دلته پخوا چې وو دلته بې امنیتي وه او خلک ډېر خلک بیا کار کوي او اوس دلته دغه امنیت شکر دی چې راغلی دی. زموږ د کلی خلک او زموږ د علاقه خلک د ولسی تړون په دغه کار باندې دغه اوس ډېر خوشاله دي او اخته دي او خلکو ته مکمل د کلی خلکو ځوانان ته چې په خوا بیا کار ګرځیدل اوس دغه روزانه ورته پیدا شوی ده.
یو وخت په دلته نامنی وی واجه د کارونه نه کېدل، اوس واجه شکر دی الحمدلله کارونه شروع دي. بندونه د پخېږي، دروازې شو کېږي. موږ ډېر راضي ډېر خوشاله یو اوس په دغه کار.
د ولسی تړون پروګرام د افغان دولت لس کلنه پروژه ده چې د کلو ترڅنګ د هیواد په ښارونو کې هم عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ځینو اوریدونکو چې اسمیسونو را لېږلي هغه به تاسو ته ولولو. له پکتیا نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای دې وکړي چې د قطر پلازمېنه د واکې نننۍ غونډه مثبته پایله ورکړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، طالبان هېڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي.
حلیم د میوند لیکلی مکلمانی شو دا ورده قطر د خبري خې نتیجه ورکړي. واحد مدقیق هم له لوګر لیکلی خوشبینو چې د قطر غونډه به د سولې لامل شي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. سید سمی عباس ټولو ترغلی څو او وروسته